مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو کې د طنز په اړه د لیکوالو نظریات په یو رپورت کې ولرو. بیا به د فولکلور راټولونې په اړه له استاد لال پاچا زمون سره لنډه شان مرکه ولرو، او په اخره کې به د خزینه سینګر توکي چارګل په اړه هم یو رپورت ته تم شو. لومړی رپورت ترازو سره لدی چې د پښتو شفاهي ادبیاتو کې له پیړیو راهیسې طنز را روان دی، او اوس هم په کلو او بانډو کې فلبیدیت طنز ویونکي شته چې زده کړې هم نه لري خو په حاضر ځوابۍ کې ساری نه لري، خو په لیکنی ادب کې بیا طنز ته پام نه دی اړول شوی. دا چې د پښتو ادب په ډګر کې طنزونو ته څومره اړتیا شته، دا پوښتنه څو تنه لیکوال په دغه رپورټ کې را ځوابوي. د پښتو په هنري ژانرونو کې طنز داسې یو ژانر دی چې پر نثر سربیره نظم، فلم، ډرامه، تیاتر او انځورګرۍ کې هم راتلی شي، او لوستونکو، اورېدونکو او یا هم لیدونکو ته داسې لوری ورکوي چې خپله پرې استدلال وکولی شي. پښتنه ټولنه کې که تنقید د اصلاح لپاره هم وي، ډېر کم خلک یې د زغملو تاب لري. خو تناز لیکوال انجینر عباسین بهیر وایي چې که انتقاد هم د طنز په مالګینه ژبه وشي، هیڅوک یې په ځان بد نه ګڼي.
طنز د ناز کرشمو ژبې ته وایي چې یو څوک غواړي انتقاد په داسې لهجه باندې وکړي چې د عام د خلکو ظاهرا د خلکو د خندولو سبب وګرځېږي، او په باطن کې خلک یوې تراژیدۍ ته، یوې ستونزې ته، او په ټولنه کې ناخوالو ته سړی متوجه کوي. په بل عبارت یې داسې ویلی شو چې لکه په دوایانو کې چې کپسول خورو، برسیره خوږ دی او منځ چې دی د کیمیاوي او زهري موادو نه ډک دی. دغسې طنز هم په ظاهره باندې خلکو ته مسکا او خندا ورکوي، خو خلک په د ټولنو ناخوالو نابرابریو ته متوجه کوي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي په ټولنه کې د ناخوالو سرګندول او په ملګینو الفاظو کې هغه ته د حل لاره پیدا کول د طنز یو اصل دی.
د طنز ژبه په پسته کې ستغه ده، هغه وخت چې انسان ټولنې شوی دی او یاد د طنز اغېزې په ټولنو کې ډېرې مثمره ثابته شوې دي. یو وخت چې ارسطو که سقراط دغه دواړو کې به مې وبخي چې دا به لاندې ناستو، خو دا هم د تمثیل کېده چې دا لوڅې پښې ګرځېده او د دغه رکات تمثیلېدل د ده پېښې کېدلې، او دغه پېښو همدغه عالم ته دا جرأت ورکړ چې خلک ما تعقیبوي او دغه خبرې زما بې ځایه نه دي چې زه کوم خلکو ته. دا همدې نه الهام اخلي ولا دغه خپل فعالیتونه یا کوم مکتب چې دا پیروان یې لرل او په خپله دی په راس کې و د وشل کولی چې د همدغې هوشدار نه چې د ده تمثیل د سټیج په سر شوی و لا پسې انرژي واخلي او ولنه ته هغه څه واضح کی، هغه څه باندې په افشاری وکړي چې د مخ کې تعقیبول او د اصلاح لارې ګڼلې.
لیکوال او شاعر سرحدي ځواک وایي چې په پښتو کې لیکل شوی او ژباړل شوی طنزونه یې لوستي، خو اوس چې په خواله رسنۍ فیسبوک کې د ملک میرامګل اکاډمۍ له اړخه کوم طنزونه خپریږي، ډېر ورته په زړه پورې دي.
له ډېره وخته البته طنزیه لیکنې که هغه د په نثري بڼه وي او یا هم د نظم په بڼه لولم یې. خواله رسنیو کې وخت نا وخت ځینې اکاونټونه شته دی چې هغې طنزیه لیکنې کوي. بیا په دغه کې ځانګړې یادونه چې هغه د ملک میرام ګل ده چې هغه همیشه تعقیبوم، او واقعا ملک میرام ګل اکاډمي کوم اکاونټ چې دی که هغه د نظم په برخه کې کوم تنزونه وړاندې کوي او یا نثري بڼه، هغه کوټلی او غښتلی پیغام را اخلي چې واقعا د ټولنې هغه ناخوالې، ستونزې هغه پکې یاد شوي، او تر څنګ یې د دغې ناخوالو څخه د وتو یوه حل لاره هم پکې معلومه شوې وي.
که څه هم د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې پریمانه طنز لیدل کېږي، خو په کتابي ادبیاتو کې بیا طنز د نیش برابر دی. په بره پښتونخوا کې یوازې کاتب پاسون، منان ملګری، ننګیار ناشنا، واحد نظری، عبدالنافع همت او ډاکټر اسدالله خالص پښتو کې خپل طنزونه خپاره کړي، او یو شمېر طنزونه له نورو ژبو لکه ترکی او انګریزي څخه هم پښتو ته راژباړل شوي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې پښتانه زرګونه کلونه تاریخ لري، داسې فولکلوریک اثار هم زرګونه کلونه قدامت لري، خو څنګه چې ښایي هغه شان پښتو فولکلور نه دی راټول شوی. د فولکلور ټولونې په اړه مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په مرکه کې درغږولی دی. استاد، زه چې په دې وروستیو دولس دیارلسو کلونو کې ګورم، نو ولسی ادب ته زموږ د ادیبانو پام نه دی اوښتی. د یو استاد په توګه چې تاسې په کابل پوهنتون کې هم محصلین روزئ، په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ په برخه کې خلک روزئ، دغه برخې ته پام اړول شوی ستاسې په نظر که نه؟
لکه څنګه چې تا وویلې، ولسی ادب راټولولو ته پام نه دی اړول شوی. زموږ اکاډمیکه ده او که پوهنتونونه دي، هغوی یوازې او یوازې ولسی ادب تیوري پکې رامنځته کړی، او دا تیوري چې ده دا هم زموږ خپله نه ده. دا تیوري هم د نورو د ادبیاتو نه یو څه ترجمې دي او یو څه خپل نظرونه شریکول دي. موږ تر هر څه وړاندې په کار ده و چې زموږ ولسی ادب راټول شوی وی یا راټول شي، او د دې دپاره خاصې کمیټې باید وګمارل شي.
نو تاسې فکر نه کوئ چې دغه امنیتي وضعیت هم زموږ دغه برخه ضعیف کړې ده؟
امنیتي وضعیت خو د څه باندې درې لسیزو کار دی. تر هغه وړاندې خو زموږ وضعیت ښه و، اطرافو ته خلک تلی شو، ولسوالیو ته خلک تلی شو، نو هلته خو هم یوازې د ګوتو په شمېر کسانو کار کړی دی. یوازې یو څه نکلونه چاپ شوي دي، یو څه متلونه راغونډ شوي دي. اوس امنیتي وضعیت صحیح ده، موږ به ومنو چې امنیتي وضعیت په دې څو کلونو کې خراب شوی دی. دا خو یو اړخ دی، مګر اوس خو موږ ډېرې سرچینې لرو، ټلیفونونه لرو، لاسرسی لرو سیمو ته، اډې شته، خلک تګ و راتګ کوي. هغه پخوانی نظام نه دی، وخت نه ده چې د کلي نه به یو موټر راته. اوس خو هره ورځ د خلک راتله چې که څوک یې ټولوي نو د اډو ته هم تللی شي.
استاد، ولسی نکلونه دي، ولسی سروکي دي، لنډۍ دي، همداسې کاکړۍ غاړي دي. د سروکي په برخه کې زه فکر کوم هیچا کار نه دی کړی، که ضمني اشاره ورته شوي وي شوي به وي، خو دا چې د ولس یوه ډېره غني سرمایه ده. اوس هم د سندرغاړو په خلو دي، خو دې ته په لیکنه بنه باندې زما په نظر چا کار نه دی کړی.
دلته دوه خبرې دي. موږ یو په دغه عام سندرو کې یو لنډۍ لرو چې په لنډۍ باندې بحثونه ډېر زیات شوي. ستا خبره صحیح ده، په سروک باندې بحثونه نه دي شوي. سروک آنند لنډۍ وظیفه اجرا کوي، هغومره خوږ لري چې په لنډیو کې ده، په سروک کې هم ده. سروک یوازې پتنګ صاحب تقریبا داسې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله وړاندې یو مجموعه چاپ کړې وه، راټول کړي دي. یو څه ما راټول سروکي راټول کړي دي، مګر زه دا کارونه ټول په نشت حسابوم. سا خبره بیخي زه منم، خو دا هم همدا کلو بانډو ته تګ غواړي، ځکه دا د خلکو مال دی او په دې کې د خلکو هغه ژوند منعقد شوی دی. په دې کې د ولس یعنی خبرې دي، او دا د ولس دغه دستاور دی، لاسته راوړنه ده. دا د ښارونو خبرې نه دي ډېرې، نو ښارونو کې هم شته، داسې نه چې نه شته، خو دغه راټولول غواړي. متاسفانه رښتیا په دې برخه کې نه هغه صحیح شننه شوې ده، نه اول خو راټول شوي نه دي. چې راټول نه شي شننه هم نه کیږي، چې راټول نه شي موږ وړاندې نه تیوري جوړو. نو یو څه کار شوی چې زه بیا هم درته وایم چې هغه په نشت حساب دی.
ښه، تاسو یو استاد په توګه باندې چې همدغه وظیفه ده، ادبیاتو کې درس ورکوي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په نورو ولایتونو کې، چې تاسې لاړ شئ نو خامخا دغه اعزاز تاسو ته خلک درکوي چې د میز تر شا مو د شاګردانو په وړاندې دروي. تاسې خپله دغسې یو توصیه نه لرئ دې محصلینو ته؟
زه کندوز ته تللم، لکه تا چې څنګه وویلې، هلمند ته تللی یم، پکتیکا او پکتیا او خوست ته چې تللی یم، ننګرهار په دې پوهنتونونه او لغمان پوهنتون باندې ګرځېدم. زما یوازینی توصیه کله چې د نورو پوهنتونونو ته تللی یم، شاګردانو ته هم دا ده، او بلکې لا استادانو ته هم دا ده چې د فولکلور ټولونې ته لاس مټې را بډ وهي. ګوره دا مري، مګر متاسفانه موږ تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلی چې مونوګرافونه په دې باندې ولیکو. مونوګرافونو ته هم هماغه زړې موضوعګانې، خال په پښتو ادب کې او سترګې په پښتو ادب کې، په دې باندې موږ اوسه پورې مونوګرافونه لیکو. ما وویل چې د شاګردانو ته باید وظیفه ورکړل شي. ما مخکې وویل چې د فولکلور ټولونې دپاره موږ ښه اوس ذرایع لرو، پخوا خو به د ګوتو په شمار کسانو چې په ادبیاتو کې به کار کوو. اوس خو نامې خدا خو هر ولایت یو پوهنتون لري، په پوهنتون کې پښتو څانګه شته. که دوی چیرته خپل محصلین وګوماري، د فولکلور ټولونې یوه طریقه ورته وښایي، زه فکر کوم چې هېڅ شی به موږ نه پاتې نه شي. زخپل چهار چیر تتلله ما لمړنۍ توسي ام داوه وس میم ام داده شاګردانو ته د دې پرځای چې تاسو کې نه او د کتاب راواله به تر نقل کوي غو مونوګراف ولیکي خو خبره دا چې د فولکلور هغه عرب برخه چې تاسو مخ ته درتل مغه راټول کوي په مغه باندې لنډه تفسیر ولیکي چې هغه خوندې پاتې شي نو ما خپل په دې باندې هڅه شروع کړې د کابل پونتون سره ماسیلین چې دي زه خو ما سره څو کول مونوګراف نه اخلي ځکه زه خلق ستړی کوم په دې کار کې او که څوک را سره اخلي دغه اوس موږ په ملي رادیو تلویزیون باندې د آرشیف باندې دولت دیارلس مونوګرافونه ولیکل لږ تر لږه دا د ملي رادیو تلویزیون د پخوانی آرشیف چې دی چې دا اوس د مرګ په حالت کې دی پاڼې نورې ضایع کیږي هغه موږ راوویست په شاګردانو باندې چې دا مونوګرافونه کې نو همدغسې په د فولکلور په برخه کې هم چې ما سره څوک اخلي زه ورته یم چې د فولکلور د ټولونې کوم خبره نه وي پکې زه ځان سره نه اخلم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو چارګول داسې سنگرتو کې دی چې پښتني جونی او میرمنې ډیر خوښوي او په ځانګړو مناسبتونو کې په پوزه کوي د چارګول په کلتوري ارزښت مو څو تنه میرمنې او جونی په دغه ریپورت کې درغږولې دي پښتني کلتور کې چارګول داسې او سنگارتو کې دی چې لمه شومتوب انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګول هم په زړه پورې وي د چارګول لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګول پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي یو ځوان انجلۍ وایي چې وز د چارګول په پوزه کول په خارونو کې ډیر رواج موندلې دی
زمانم خلا دی دا جی اف سیدن کې چارګول خو افغانستان کې دا یو خبره چې د رواج په توګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفه د چارګول نه استفاده کوي خصوصا په خار کې دا رواج شوی دی چې جنکې د مود نم چارګول په پوزه کې دا خو د خصو یو خیشه نن دی چې باید چارګول په پوزه هر وخت کې خفه کول شي چارګول په پوزه کې کور کې مادونه کې هر څه کې فلم چارګول په پوزه کوم مې خکه چارګول په ځان تمافیا خخيږي
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په مشومتوب کې پوزه نه د سورې کړي
کسو په ماشومتوب کې پوزه سوري کې دا ورته ډیر ختم امي غازه کړه د انسان غوخه پاغي ورکه چړي نرم او سی پسته او سی ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چړي نه پوزه سوري کومه مو زما غوخه ډیره شخه شوی ده ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړي نو اوس به زما د نور خويند غوندې پوزه سوري و او چیرته چې ودونه کیتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کړه شوی
اوس لزرګرانو سره داسي الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیاب نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته ځکه دا کېدې شو د یو څو مودې نه ورسته باندې شپښتنې انجونی د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلی شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکې یا چارګول ووسیږي زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شوما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را جواب وی
دا د انسان غ فطری غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول د پاره دي د خاص د پاره دي یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان د ګول دې نتکېده نو دا زیورات دی چې خزینه خایست ورسره نورم اضافه کیږي هر انسان په دې لټه کې دی چې دای خوخ کاری
دا چې چارګول په خوا په کلو او باندو کې په ودونو او د خوشحالي او په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخه کړي او په ډیره علاقه مندې جنې په پوزه کوي خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو او په ځنګړي توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر روسي پړاو پورې په پوزه چارګول ساتي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد ابیت ته اجازه ورکړي. خط او آباد وسی.